ونيته خراغلي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید ظهیر مالک. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست اټکل خی چې نن یکشنبه به هم د افغانستان په اتو ویشتو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه وي. د وزارت پرون په خپل ایکس شبکه لیکلي په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سمنګان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پلوان، پنشیر، کاپیسا، کابل، بغلان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندي، بامیان، سرپل، زابل، روزګان، کندهار، هلمند او غور ولایتونو کې د ورښتونو او تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په ویلا بیروسیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 2500 میلی مترو اټکل شوې ده. په دوام ویل شوی چې په ځینې ولایتونو کې د سختو بادونو د لګیدو احتمال هم شته. پرون هم د افغانستان د ختیځ په ګډون ډیرو ولایتونو کې لورښتونو ورسته سیلابونه راوتي چې لایې د طالبانو رژیم د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه کره معلومات نه دي خپاره کړي. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې په کابل او هرات کې څلور طالبانو وژلي دي. د جبهې په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې تیر ماښام د کابل له چاردهي سیمې پر سړک پر دوو موټر سایکل سپرو طالبانو حمله کړې او دواړه یې وژلي دي. د مقاومت جبهې په یو بل جلا خبر پاڼه کې د حمله کې لیکلي چې په یو بل حمله کې پرون سهار په هرات کې د کډوالو چارو ریاست مخې ته د طالبانو د سرحدي لواء دوه پوځیان وژلي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دا ادعاګانې د خپلواکو سرچینو لخوا هم تایید شوې نه دي. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر حکان فیدان نن یکشنبه او سبا دوشنبه په سعودي عربستان کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت هڅو په لړ کې خبري کوي. د ترکیې ډیپلوماټیکو سرچینو دا خبر پرون ورکړی او زیاته کړې ده چې فیدان با پر یاس کې د اسلامي همکاریو سازمان او د عرب لیگ له غړو سره هم وګوري. یوې سرچینې پرون د نومونو خود په شر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، حکان فیدان با په سعودي عربستان کې د لویدیځو هیوادونو له ګڼو بهرنۍ چارو وزیرانو سره هم وګوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 25مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه پکې شوې، خو دا اوربند لا نافذ شوی نه دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل خپل وګړو یې غوښتنه کړې چې لاجلو اړتیا او پرته د لنډ وخت لپاره روسیې ته سفر کولو ډډه وکړي. په مارچ میاشت کې د مسکو په یو څنډه کې د کنسرټونو پر یو سالون تر یوې وژونکو حملې وروسته روسیې ګڼ کسان چې ویل کېږي د تاجکستان وګړي دي ونیول. تاجکستان هم تیره میاشت نه کسان چې شک کېږي له هغې حملې سره ارتباط درلود نیولي دي. او د کمبوډیا صدر اعظم هان مانات وایي د هیواد شل سرتیری په یو پوځي اډه کې د مهماتو د چاودنې په نتیجه کې وژل شوی دی. په دې پیښه کې پرون ماسپخین د کمبوډیا په لویدیځ کې شوی ګڼ نور سرتیری ټپیان شوی هم دي. مانات په فیسبوک کې لیکلي چې په کمبانګس په یو ولایت کې د چاودنې د خبر سخت ټکان ورکړل دی. تر اوسه د چاودنې علت معلوم نه دی او د کمبوډیا صدر اعظم هم په خپل فیسبوک کې وضاحت نه دی ورکړی. ازادي رادیو ته غوږی است. وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. افغانستان سره د بشری مرستو په بیا پایل د کاناډا غوړ. داسې مهال چې افغانستان کې میلیونونه وګړي خوړنه لري، کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال افغانستان سره خپلې ځنډول شوې پراختیا او بشری مرستې بیا پایل کړي. او په غزه کې د اوربند پاړه حلی زری په سعودي عربستان کې د غرب او عرب هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په غزه کې د اوربند پر ټینګښت بحثونه کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دویمه نیمه کې د لوبل میدان ورزشي خبرونه هم امهیروي. په لاس حال کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ د پراخېدو په باب اندېښنې زیاتې شوې دي، کاناډا ویلي پر دې غور کوي چې افغانستان سره خپلې ځنډول شوې پراختیایي مرستې بیا پایل کړي. د امریکا متحده ایالاتو، آسترالیا او برېټانیا په ګډون ځینې هیوادونو په 2022 میلادي کال کې د ترهګرۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل چې افغانستان سره بشري مرستو ته د لیږد زمینه برابره شي. د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې د ګڼو ګوندونو یوې کمیټې هم له حکومت د ورته اقدام غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د کسبونو د زده کولو په بدل کې د خوړو د مرستې پروګرام پراخ کړی دی.
کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال له افغانستان سره خپلې هغه پراختیایي مرستې بیرته پیل کړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ځنډول شوې وي. کله چې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، شاوخوا شپږ میاشتې وروسته یې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په خپلو هغو قوانینو کې چې د تروریزم په باب وو ځینې بدلونونه راوستل چې لمخي افغانستان ته د مرستو رسولو زمينه برابرېږي. د کاناډا ګلوبل نیوز خبری شبکې پرون شنبه راپور ورکړی چې د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې له څو ګوندونو جوړې یوې کمیټې له اوتاوا غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د بیا پیل لپاره ورته اقدام وکړي. د کاناډا دولت په همغه جون میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیاو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد د پارلمان لخوا تصویب شوې وه د شاهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ سوه. د کاناډا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کوي. اوس د ځینو تعدیلاتو او د سی یو څلوېښت لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته زمینه برابرېږي چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسول سي. بشری سازمانونو ویلی دا په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره یو اوږد ځنډ دی چې مرستو ته اړ دي او په کار د کاناډا هم د نورو هیوادونو په څیر د مرستو رسولو ځنډول سوی پروګرام بیا په چټکۍ سره پیل کړي. دا چې کاناډا به له افغانستان سره خپلې پراختیایي مرستې دقیقا کله پیلوي څه نه دي ویل سوي. خو د کاناډا د عامه خوندیتوب ادارې تیره اونۍ ویلي وو د جواز د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو په وار وار په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بیا په افغانستان کې د خوړو د مرستو په بدل کې د روزنیزو پروګرامونو د پراختیا خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د دې ادارې ویان فیلیپ کروف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د مهارتونو د زده کولو په بدل کې ګډونوالو نارینه او ښځینه ته د خوړو او نقدو پیسو مرستې برابروي.
As part of WFP's programming called Food for Training, for several years
the WFP the program de we barkh patoga che de rozani la para khwarun megi la to kalano narina aw khade patol hewat ke de bazar mundani war maharatuno ki rozu che da maharatuna la dui sara khpalo korana yuta da waid pa paida kawlo ke marasta kawi da rozani programuna to miash te dawam ke bi che gadunwali da khpalo korana yo de khuraki artya aw de prakawlo la para naghd paise ham tar lasa kawi narina de memari khayatai de motorcycle ya ګرځند ټلیفون جوړولو په مهارتونو کې روزل کیږي. خځه د ګلدوزۍ ګنډلو د غالۍ د تولید یا د خوړو د پروسس په برخه کې روزل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای دوی یوازې تیر کال ل 15,000 نارینه او ښځو سره د دغو مهارتونو د زده کولو په بدل کې مرسته کړې ده. په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کاري فرصتونه ورته برابر نه دي ځکه نو ګڼی کورنۍ خپل ځوانان مجبوروي چې د کارونو لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ سي. څه کم درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو بشري ادارو خپل فعالیتونه محدود کړل یا هم وځنډول. هغه ادارې چې په افغانستان کې فعال دي شکایت لري چې د بودیجې د کموالي له کبله د ټولو اړو کسانو لاسنیوی نسي کولای.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
تاسو مهال چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په پراخ نقص توراندې خود دې دلې د کډوالو او پیر تر سنیدونکو چارو وزارت سرپرستوي د بخوانوي شورا د بخوانی شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان په جهاد کې تور ټولو زیاته قرباني افغان خو زور کړی. خلیل رحمان حقانی د غویداته په مناسبت په یوغون کې پرون ویلي د افغانستان جهاد یوازې نارینه او علما او یا نور عام وګړو نه کړي بلکې تور ټولو زیاته وند پکې د افغان خو زور. خلیل رحمان حقانی داسې مالدات څرګندونې کوي چې د دوی د اوسني رژیم لخوا د افغان ښځو په زده کړو کار ټولنیز او سیاسي فعالیتونو تر څنګ په ډیرو نورو برخو هم حتی د سپورټ او ورزش په برخو کې هم پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګیدلي چې لامل یې د طالبانو اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو او ښځو په پراخ نقص تورن شوی او تر خوا یې ورته د دوی رژیم په دې هم تورن کړی چې ګڼې لاوان میرمنو جنو سره سیستماتیک تبعیض مخ ته وړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د خزو د حقونو په نقص تورندې یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 250 کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دا شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان خزو ورکړه.
افغانان مجاهدین علماء کرام او یا عامیان جهاد کرے بلکہ زدا در توائند شہیدی فسات چد ټول نړمبای ایم خوین نمند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړی شهیدی ورکړه او د امر ته یادی چې ټول نه خدمت مشمن ته د دوه جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي قربانی ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وایي په خوانی شوروي اتحاد په خپل عملیاتو کې د ساور په ومه د بیلا بیلو جنگی الوتکو په حملو کې تر ټولو مخکې او زیاتې ښځې او ماشومان ووژل. د غطالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلا بیلو فرمانونو کې افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومي کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون سلاري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو زور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په پاکستان کې د پی او آر یا پروف اف رېجستریشن یا کډیری ساده کرم هغه چې د اوسیدو یا د سبتیدو سند لري د کارت لرونکو افغان کډوال وایي د یاد هیواد حکومت لخوا د دوی د کارتونو تمدید شوی نیټه کمه ده. دوی ازادي راډیو ته وویل څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او په دې هیواد کې د ملکیتونو او کاروزګارونو درلودونکي دي چې په دوو میاشتو کې نشي راټولولی. د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د جون تر دېرشمې غځوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ خبر ورکړی چې په دې وروستیو کې د نورو کډوالو او پناهغوښتونکو په پرتله د اے سی سی کارت لرونکو بي اسناد کډوالو په توقيف کې زیاتوالی راغلی. اے سی سی کارت لرونکو د افغانستان د سند لرونکو کارتونو درلودونکو ورته ویل کیږي چې د دې وړاندې هم کله چې طالب د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل شوه په ډیر شمیر دغه کارت لرونکو افغانان هم پکې افغانستان ته استانه کړل.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو د اوسېدو موده د دوه نورو میاشتو لپاره غځولې چې د پی او آر کارتونه لري. خو یو شمېر دغه کډوال وایي چې دا موده ډیره کمه ده. یو له دوی څخه ملک اسلام خان ازادي راډیو ته وویل د هغو افغانانو لپاره چې له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي په دې لنډه موده کې د جایدادونو، شتمنیو او سوداګریزو معاملو تصفیه کول ستونزمن دي.
څه بالکل کم ده ځکه چې موږ پنځه څلوېښت کاله یو سړی په یو ځای کې کور جوړ کړي او په یو ورځ بیا په دوه میاشتو کې پنځه سړي موږ کاروبار به وي د خلکو سره لینه دینه ده بزنس هم ده ځمکه پراپرټي به وي ګاډی به وي موټر به وي دوکان به وي سودا به وي. په دغه لحاظ باندې دا ټیم خو انتهایي دوه میاشتې دي چې شاید
په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکی یو بل افغان کډوال رحمت الله وایي
پاکستان حکومت ورا سي دا ټیمونه ورکي خلکو ته بس تنګول شروع کړي غوا له رقم وکي. اصل کې خبره داسې چل ده چې موږ به سي کال دوه کال ټیم راکول سي ټیم راکول سي دغه بعد وای سي بای دغه دوه کال تاسو ټیم ده دغه بعد به تاسو ټول زي موږ خپل سرمایه راغونډه کو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استاذي ظاهر پښتون هم د ستونزې مني او وای چې په دې اړه باید ډیر اړخیزه پریکړه وشي.
افغان کډوالو دلته سرمایه پاتې دي د دوی روزګارونه دي او دلته په پاکستان کې د دوی ځکه جایدادونه دي نو دوی هم باید د ملګرو ملتونو د قانون پرونه کې د پاکستان داین او زمرد افغانستان د حکومت حکومت یو درې جانبای او د سپریکړه وسی چې د دوه افغانانو سرمایه پکښ خوندې سي او د دوی دلته کم روزګار چوي یا د دوی کم کاروبار دی هغه په سیټ توګه تر خپل وطن تناکل سي.
د په داسې حال کې دا چې د مشال رادیو د پاکستان څنګه د راپور لمخي د پاکستان حکومت فدرالي کابینې د خپل جمعې ورځې ناسته کې اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو د کارتونو موده چې په پاکستان کې د پیوار په اسنادو ژوند کوي د دوه نورو میاشتو لپاره وغځول شوه. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پیوار کارت موده به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې وغځول شي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یونیسیار د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو نیول د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو په پرتله د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمه پورې 25% زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له 2023 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل زیات شوي دي. د هغو شمېرو له مخې چې اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM سره د 12 میلیونه یورو د مرستې په تړاو په خپله اعلامیه کې خپرې کړې، د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 زیږدیز کال تر اپریل میاشتې پورې له 1.5 میلیون څخه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اروپایي ټولنې زیاته کړې له دغو دوو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو کړکېچ د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین نور هم زیات کړی او مرستو ته یې د خلکو اړتیا زیاته کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تمکیږي چې په سعودي عربستان کې لوړ رتبه غربي او عرب چارواکي د غزې پر جګړې بحث وکړي. په دې اړه کتنه کې بعد نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د دوشنبې پورس خبري اترې وشي. د بلاس حال کړه چې د غزې پر افخار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په باب اندېښنې دوام لري. په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د رغمل شوي او د خوشي کېدو په باب کسم مذاکرې لوړاند او پیل شوي خو لخن سره مخامخې دي. تفصیلي په دې راپور کې
د سعودي عربستان، مصر، قطر، متحده عرب امارات، اردن او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران لخپل امریکایي، جرمني، بریتانیایي، فرانسوي او ایتالیایي سیالانو سره سبا دوشنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د غزې پر وضعیت خبرو تکشینی. د جرمني خبری آژانس په دې باب د یوې ډیپلوماټیکي سرچینې په حواله پرون شنبه راپور ورکړی دی. د راپور لمخې د بهرنیو چارو دغه وزیران پر ریاض کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د غزې پر جګړې خبرې کوي. د سرچینو په وینا په دغو خبرو کې به د فلسطیني ادارې چارواکي حضور ونه لري. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری پرون ریاض ته روان شو. د ترکیې ډیپلوماټیکو سرچینو هم ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان به هم د ریاض په خبرو کې برخه ولري. سعودي عربستان نن یکشنبه او سبا دوشنبه د نړیوال اقتصادي غونډې کوربه دی. د غزې د جګړې په باب دا خبرې داسې وخت کیږي چې د غزې پر افغان ښار کې د اسرائیل د پلان سویو عملیاتو، د اوربند پر موافقه د سلا کېدو د څرنګوالي او د یرغمل سویو د خلاصون پر موضوع اندېښنې پر ځای پاتې دي. دا حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، یو لوړ رتبه چارواکي پرون شنبه ویلي چې دغه ډله د دغه سي یوې معاملې په باب د اسرائیل ځواب ارزوي. د حماس ډلې د سیاسي څانګې مرستیال خلیل الهویا ویلي چې د اسرائیل هغه وړاندیز یې ترلاسه کړی چې دوی اونۍ مخکې مصر او قطر ته سپارلی وو. مصر او قطر هغه دوه هیوادونه دي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب کوي. په غزې تړانګه کې د حماس له بنده د پاتې یرغمل سویو کسانو د خلاصون او د فلسطینیانو په دې ویجاړ سوي قلمرو کې د اوربند د ټینګښت په باب مذاکرې له 2 میاشتو راهیسې له خنډ سره مخامخې سوي دي. که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 15مه د یوه پریکړه لیک په تصویب سره په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کړې، خو د اوربند پر ټینګښت لا هم موافقه نه ده سوې.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
اوس هم په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو په اړه په داسې حال کې چې په 28 ولایتونو کې نن هم د بارانونو او سیلابونو د راوتو احتمال ویل شوی. په همدې حال کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د پرونی اورښتونو او بارانونو په اړه باندې ویل کېږي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د افغانستان له ختیځه او بیا د افغانستان په شمال ختیځه او ځینې نورو ولایتونو کې هم ورته راپورونه شته، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پرونی اورښتونو او سیلابونو راوتو له امله خلکو ته د مالي او ځاني زیان په اړه وروسته یو قرار قام نه دي خبر کړي. خو په همدې حال کې د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو پر لپسې بارانونو او سیلابونو ډیر ځپلي او پیړانه یو مرستو ته اړتیا لري. دوی زیاتوي ورسې ورختونو او سیلابونو کې له کښتونو ډکې ځمکې، باغونه، سربندونه، ویالې او سړکونه ویجاړ شوي دي، هغه چې شاید د افغانستان په نورو سیمو کې هم د خلکو ورته برخلیک وي.
د هېواد د نورو برخو په څیر نورستان کې هم تیرو او روانو ورختونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولې دي. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالقادر کریمزی د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د بارانو له وجه بعض سیمې کې دغه غټ غټ تیږې خوېږي. مظلوم ولس نورستان ولایت کې پروت دی، ډېره ستونزو سره مخامخ دي او حتی یو ټابلیټ پیسې هم مریض لپاره نه لري.
د وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي خیرالله راته وویل: له یوې خوا بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه او کرهڼیزې ځمکې ویجاړې کړي، او له بل پلوی سیمې ته تللې لارې هم له غرونو د تیږو او رسوبي موادو ښویدو په وجه بندې دي. نو یا د ستونزو خلک د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ کړي دي.
وایګل دره کې ځای په ځای دره د مسلسل بارانونو هر ځای خراب کړي، ځای په ځای ګټه مونږ چپ شوې دي، لارې بند دي، لسونه ډېر ستونزو مشکلاتو کړاوون سره مخ دي. دا چې مرکزی چارواکي توجه ونه کړي نو به لسونه مشکل سره مخ وي.
ځای اوسیدونکو ګیله کوي چې تر اوسه زیانمنو شو کورنۍ سره چامرستانه د کړي او د هر ورځې په تیری دوی ستونزې مخ په زیاتې دودي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو د اړینو مرستو او د بندولارو پرانستلو غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې چارواکي به وای د لارو پرانستلو هڅې روان دي، او همدارازې بلابل مرستندوی بنسټونو او مرکزی حکومت سره د ولسونو شته ستونزې شریکی کړي او هغوی ورسره د همکارۍ او ژمنی کړي دي. د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې په تیرو بارانونو کې ورته دا وختو زیانونو او د مرستو نه رسیدو څخه شکایت کوي چې له پرون څخه را پدې خو یو ځل بیا د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې شدید بارانونه پیل شوی او د سیلابونو راوتلو اټکل هم شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو هم ویلي چې د اختر څخه وروسته پیل شو بارانونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولی، په سلګونه څاروي وژلي، په زرګونه جریبه کرهڼي ځمکه، کورونه او د سرکونو په ګډون ډیر ټولګټې ځایونه یې ویجاړ کړي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او د روزګان ولایت مرکز سینن کوټ ته او شمیر سیمو سیدونکو وايي په کونو کې د څخه کوبه نه لري. د دوی له قوله په دې ولایت کې د ځمکې لاندې وبه د کمشمي او لاندې عمله زیاتی څاګانې هم وچې شوې دي چې لاملې خلکو ته پاکې وبنه رسیږي. تفصیل دی راپور کې.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د څښا کوبوت لسرسي کم سوی او د لستون د سره مخامخ کړی دی. حمید الله چکوری په خیرو کاریز کې دی او د ترنکوټ شار ته د وبو په تر لاسه کولو په سیر راغلی. وای په سیمه کې د زمکی لاندې وبو دومره کښته تللی چې ان 310 متر پورې خلکو برمی وهلی، خو بیا هم وبو نه دی کړی.
د پاکو وبو خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسره نسته مشکا وبو پکاري دوغه لری زوکه د توایم چې سلور 15 مشته ها خواته مش پاکي وبو د نلکی سه هم راوړو اغم په ټانکی کې ټانکی هغه داس ککړی چې په یو کال پاکستاني یا تا دښنه بسری نیولې د دې څخه داګر کلی وبوړي یا ټول خیرو کاري زغه زکه چوبک شته سوي دي پارکور کې چې کوم برمی دی هغه برمی وچ سوي دي بس ګر دې مهم ځای سره وړي هغه داسې ناپاکه ځای چې په کلونو پرول سوي نه صفه سوي نه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د 2023 کال په وروستۍ میاشت کې په اروزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي. د اروزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول سږ کال په مطلق ډول وچ شوي دي. کریمولا د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی.
تو بالکل لري تا خو نماده ته مال په دغه خیروب کاریز کې ته ورته کو تقریبا یو یو برمی هغه کوم په ماجد کې د تقریبا د موږ خپل کور سره ډیر دین مزل پسکو اکشنم سره یو بیا هغه اوبر اوړي نو ته یې ډیر زیات ځکه چې برمی یو ود بیا او کلی ډیر باندې زیات نو ته ګټ مو زری وسره کې ډیر لري نو کچیر چټلې وب موجود دي نو هم دا منمدار خبر د جن شلامي کچیر کور تر اړو سی هغه وچل سی په خوراک په نور شانه کې استفاده ځنی وسی نو علایم ډیر زیات مثلا مشروم د نسناس په نورغي باندې ته کې جوړ درګه د اسهال په نورغي باندې ته کې نور علایم ډیر زیات شغه کچنه هتا.
د مرکز ترینکوټ وسیدونکو شاولی بیا وای چې په تیرو کلونو کې د غلطه د وبو چنی موجود دی خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په اروزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی له بېلابېلو لارو هڅې پیل کړي تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اروزګان د والي ویان سن الله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړي څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو سکالې شته سر کال نه بلکې څو کاله کېږي دغه وچکالۍ شته ده تنها افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه چې ده هغه مخ په خطر روانه ده خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې دمونه جوړ شوي د اوبو سطح مې انشاءالله په دغه چې دمو سره باران نور یا هغه اوبه ذخیره شي وغه دی اوبو ذخیره چې زیرمې چې ده ځمکې لاندې دغه امید څه چې بېرته خپل سطح ته راجګ شي پخوانۍ اندازه ته برابر شي او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو ته لاسرسي په اړه باندې چې د ولایتي اداره هغه د موسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې ده هغوی ته یې خبرې کړې هغوی ته یې لارښوونې کړې تر څو خلک چې هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي هغوی ته څاګانې ووهي.
دا فداسیال کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امژغي دفتر یا اوچا د تیر جنوري میاشتې پر اومه نیټه په یو راپور کې افغانستان په تیرو ډیر شکلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد ګڼلې دي. اوچا په خپل راپور کې وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله ګڼلې ده او زیاته کړې ده چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه اوبه روغتیا اقتصاد معیشت ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادۍ ایرادو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم. روحلا روحانی د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یو غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښیم نو له مشرانو څخه موږ دا یو تمنا لرو هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته د کتابو لړۍ او سلسله ورپوره کړي ښه ځکه چې ټول شاګردان درې څلور شاګردان په یو کتاب ګډ دي سره نو تاسو څخه زما هیله تمنا دا ده چې دا غږ راسره بدرګه کوي تر څو شاګردان بې برخې نسي پاتې او شاګردان یو څه زده کړي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مې پر تن وې. زما خو یو نظر و زما نظر دا و له خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی نو وارم دینه مهلا دات چی نو مکتب نو تا نو ره اجازه ور کی او نور اخلاص کی نو
دا به ډېر زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم، بیا هم هیله کوم، مننه تاسو نه چې زمونږ پیغام خپروي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
کورمابات چې ازادي رادیو اوري زموږ خبرونه زموږ پر ویب پاڼ هم وڅاري، یعنی وای وري ازادي رادیو ټکا کوم زموږ درس ته سلیر به ساته. د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ژوندۍ دي، ټولنیزو پاڼو کې هم ازادي رادیو سره لشي او زموږ خبرونه او نشرات لوستلای او اوریدلای هم شي. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست اټکل خی چینن یک شنبه به هم د افغانستان په 28 ولایتونو کې ورختون او سیلابونه وي. بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سمنګان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، پنشیر، کاپیسا، کابل، بغلان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندي، بامیان، سرپل، زابل، روزګان، کندهار، هلمند او غور هغه ولایتونه دي چې د ورختونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل پکې شوی. په ځنیو دې ولایتونو کې د باران اندازه له 1500 تر 2500 ملي مترو اټکل شوې ده. همداراز ویل شوې ده چې په ځنیو ولایتونو کې د سختو بادونو د لګیدو احتمال هم شته. د مقاومت جبهه ادا کوي چې په کابل او هرات کې څلور طالبان وژل. دې جبهې یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې تیر ماښام د کابل د چاردی سیمې پر سړک پر دوو موټر سایکل سپرو طالبانو حمله کړې او دواړه یې وژلي. په یو بل خبر پاڼه کې بیا دې جبهې لیکلي چې په یو بل حمله کې پرون سهار په هرات کې د کډوالو چارو ریاست مخې ته د طالبانو د سرحدي لواء دوه پوځیان وژلي. طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن یک شنبه او سبا دوشنبه په سعودي عربستان کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت هڅو په اړه خبرې کوي. د ترکیې ډیپلوماټیکو سرچینو دا خبر پرون ورکړی او زیاته کړې ده چې فیدان به په ریاض کې د اسلامي همکاریو سازمان او د عرب لیگ له غړو سره هم وګوري. یوې سرچینې پرون د نوم نه خودو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته ویلي حکان فیدان به په سعودي عربستان کې د لویدیځو هیوادونو له ګڼو بهرنیو چارو وزیرانو سره هم وګوري. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عربستان کې بیا د دې ترڅنګ یو بله مهمه غونډه هم کېږي، چیرې چې به د عرب او غربي هیوادونو استازي په غزه کې د اوربند په اړه خبرې اترې وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل خپل وګړو غوښتنه کړې چې لاجل او اړتیاو پرته د لنډ وخت لپاره روسیې ته سفر کولو ډډه وکړي. په مارچ میاشت کې د مسکو په یو څنډه کې د کنسرټونو پر یو سالون تر یوې وژون کې حمله وروسته روسیې ګڼ کسان چې ویل کېږي د تاجکستان وګړي دي ونیول. تاجکستان هم تیره میاشت نه کسان چې شک کېږي له هغه حملې سره ارتباط درلود نیولې دي. او د کمبوډیا صدر اعظم هان مان توای د دې هیواد ډیر سرتیری په یو پوځي اډه کې د مهماتو د چاودنې په نتیجه کې وژل شوی دی. په دې پیښه کې چې پرون ماسپخین د کمبوډیا یا لویدیز د کمبوډیا په لویدیز کې شوی ګڼ نور سرتیری ټپیان شوی هم دي. مان په فیسبوک کې لیکلی چې په کمپونګ سپایو ولایت کې د چاودنې د خبر سخت ټکان ورکړی دی. تر اوسه د دې چاودنې علت معلوم نه دی او د کمبوډیا صدر اعظم هم په خپل فیسبوک کې وضاحت نه دی ورکړی. کورمو آباد چې ازادي رادیو اوري او سم لژمن سره سم د لوبلو میدان ورزشي خبرونه خبري کی.
د لوبو ل میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه میو منئ. د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته مو یو ور بیا ز بختيار ساحل هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې د اسیا جام په منځلوب کې ماته وخړه. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله بیا سریلانکا ته رسیدلې ده. په ای پی ایل کې د افغان لوبغاړو وړتیا خودنه او په ټورنمنټ کې مخکخي او شاته پاتې لوبډلې. د افغانستان د فوتبال لیگ دریم پړاو پکې د بهرنیو لوبغاړو ګډون. د خبرونې په دویم نیمایي کې مو دا ونه د ځنګړي مرکی میلمه د لوبو خبريال زبی الله شهزاد ده. هغه د فوټسال په سیالیو کې د افغانستان په وروستۍ لاسته راوړنو غږېدلې ده. پیلې د فوټسال له سیالیو کوو. وروسته له هغې چې د فوټسال د آسیا ملتونو جام د ګروپي پړاو په وروستۍ لوبه کې افغانستان 3-2 بحرین ته ماتې ورکړه او منځلوبې ته یې لار پیدا کړه. په منځلوبه کې 2-1 ماتې وخوړه. منځلوبه د چهارشنبې په ورځ د کابل په وخت سهار 11:30 پیل شوې وه. د لوبې په اول نیمایي کې تاجکستان، خو په دویم نیمایي کې بیا افغانستان ګول ترسره کړ. د دې سیالۍ ټاکلی وخت د یو ګول په وهلو سره بشپړ شو. د لوبې لپاره په ټاکل شوي اضافي وخت کې افغان لوبغاړي خطا ترسره کړه چې تاجکستان ته تا د پینالټي شوټ د وهلو موقع برابره شوه. تاجک لوبغاړي پینالټي په ګول بدله کړه او په دې سره یې نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د مخکې تک سفر هم بشپړ شو، خو باید وویل شي چې دا لومړی ځل و چې افغانستان تر دې حده په فوټسال کې سفر کوي. په همدې تړاو د خپرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه درته خپروو. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې سریلانکا ته خپل سفر پیل کړ. یاد لوبډله د چهارشنبې په سهار د سریلانکا د همبنټوټا ښار ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلې د روانې اپریل میاشتې په 28 نیټه د 5 ورځنیو او 21 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. یادې ادارې د دې سیالیو لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د ګڼو نویو ځوانانو په ګډون لوبډلې غوره کړي دي. لوبډل مشر اکرام علي خیل د خپل لوبډلې د چمتووالي په تړاو ویلي دي:
هو بالکل، که تاسو ګورې موږ سره شپاړه داسې غوړ لوبغاړي دي چې هغه ډېر پرفارمنس هم کړی ده. که تاسو ګورې کې نیشنل پلیران هم دي، ډومیسټک هم دي، یقینا زه خپل هم ګورم، کوچز هم ګورې، هیډ کوچ موږ هم ګورې، نو یوولس سلیکټ کول ډېر مشکل شي.
تاسو ګورې شپږ ورځې کېږي موږ کیم کوو او همدارنګه په اوډیای میچو ته روان یو، نو پریکټس کوم کوو. نو روز جمع سره خاص کر په سنگل باندې ډیر زیات کوشش کوو، سنگل ډیر کو او 500 اور لوبه ده، نو دا 1-2 باندې ډیر زیات پریکټس کوو. همدارنګه جیم ټریننګ هر څه ډیر خراوان دي، نو ان شاء الله ښه ریزلټ به ورکړي.
د دې موږ ته ویک زون او سپرنٹ پوائنٹ آل ته موږ ته معلومات کیږي. ټول موږ لاړ سریلنکا ته، هغه بیا میټنګ کیږي، موږ ته ویډیوګانې ښودل کیږي، د هغوی سترانګ زون هم او د هغه باره کې خبرې موږ ته کیږي او د ویک زون باره کې هم موږ ته خبرې کیږي.
دغه راز په یاده لوبډله کې شامل شوی او لوبغاړو زبید اکبری، فرمان الله ساپی او بلال ترین د خپل لوبي سفر د پیل او الف لوبډله ته د رسیدو کیسې داسې کړي دي. تاسبه په ترتیب سره د زبید اکبری، فرمان الله ساپی او بلال ترین خبرې ووري.
ما چاول زل کرکټ شروع کړلو، زمون په کورانه کې زما مشورور کرکټ کولو او هغه د افغانستان نېشنل ټیم هم کړي او ډیسیبل دخونه هغه ملو د هغه په کتو بس ما کرکټ شروع کړلو. مې کورانه نز پلار می ورونو می مور می ټولو ته شوې کوله ما کرکټ د خاطره ما سمغه نه ما شروع کړو چې کرکټ می سٹارټ کړلو. دا داریو پلیئر دا یو ارمانی چې د افغانستان بر لیول کرکټو کې او زما خپل هم ډیر ارمانو چې د افغانستان نېشنل ټیم وکما، اے ټیم وکما د افغانستان او انډر 19 وکما. دا داریو پلیئر دا ډیر غټ ارمانی چې سٹیټ بای سٹیټ مخکې راشي، چې انډر 19 کې په انډر 19 کې پرفارم کې اے ټیم تراشي، چې په ټیم پرفارم کې ډایرکټ نېشنل ټیم تراشي. دا داریو پلیئر ډیر غټ ارمانی. زه ډیر زیات خوښ یم چې د افغانستان په الف لوبډله کې ما دا مې سلورم پنځم ټوړ دی او داریو پلیئر دا کوشش یې چې په اے ټیم کې پرفارم وکړي، چې نېشنل ټیم تراشي. او زموږ خو تقریبا دا شپږ ورځې کېږي لګې یو دلته کیمپ هم دی.
د ټول اول ځل چې موږ کرکټ کوو نو ورونو سره ماشوم مو موږ په کور کې کرکټ کوو. بچې لږ غټ شو منو بیا کوسکی او د کور سره خوا کې یو نږدې میدان و هغه کې لوبه کولی. نو هغه و چې ملګرو او ورونو او شاوخوا زموږ یو نږدې ملګری و هغه ماته ویل چې ډېر زیات ښه کرکټ کوي او انشاءالله ته هارډبال کوه. خو د کور نه اجازه هغه وخت کې نه وه چې زه هارډبال وکړم وړوکی وم. نو بیا چې کله کابل ته راغلم نو دلته ماما زه اکیډمي ته بوتلم. نو باګرامیو کې اول ځل اکیډمي وه. نو 2014 وو چې هغه اول ځل ما دغه شروع کړو، دا هډبال شروع کړو. هغه بیا مې د کاپیسا نه گریډ 2 کوو بیا می چې دی ټو ډے وکړل هغه می ټاپ کړل نو دا و چې بیا تھری ډے فور ډے لسټ او دوه دوه درې پړاو می شپږیزه کړیو نو هغه و چې دی لیول تر ورسېدم شروعات می د کور نه کړیو کور کې می کړ
ما د شمال صدا شو کو چې زب کرکټ کوم ازما پلار ازما کا غوی به کرکټ تلل نو غوی چې به لوبي کول ازما د شو کو او ځان کې می دا ورته درلودل چې غټ کرکټ وکم نو غوی چې به لوبي کول زبر تناسم دا هغه راځي ما شو کو ما او چې لوبه
غټ وینټو تر راځي نو چې څومره وینټونه زیات کړي کلستی کپس کلاس او کداسي اي ټيم اکونومکس کلني څومره زیات لوبي کوي څومره زیات کرکټ کوي او هغه تجربه به ترلاسه کړي او هغه به پوهیږي چې څنګه مثال خپل کرکټ ته پرمختګ ورکم او څونه ښه کرکټ وکم نو چې څومره لوبي زیات کو سینیر لوبغاړو څخه که په ګراوند کې وي که د هغسې ورسره اوسېږي صرف په هغه ماحول کې ډېر څه زده کېږي نو سینیر لوبغاړو په منځ کې اوسېدل ډېر مثبت اغېز لري او ډېر څه ترې زده کېږي او سینیر لوبغاړو سره چې یو ځای پاتېږي په ګراوند کې چې دی څه کوي د باندې دی څه کوي نو هلته ډېر شی ترې زده کېږي او هغه سبه موږ ګټه اخلو
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
اوس د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په تړاو وروستي جزئیات دراورو تر دې دمه هرې لوبډلې نږدې اته سیالۍ بشپړې کړې دي راجستان رایلز د دې سیالیو په د نمرو په جدول کې په اول مقام کې ځای لري یا د لوبډلې پاتو سیالیو کې و سیالۍ ګټلې دي او یوه یې بایللې ده د یادې لوبډلې د نمرو مجموعه 14 ته رسیدلې ده کلکتا نایټ رایډرز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده یا د لوبډلې وسیالۍ کړې دي پنځه یې ګټلې دي او دوی بایللې دي سن رایزر حیدرآباد چې په دریم مقام کې قرار لري یا د لوبډلې هم په وسیالیو کې پنځه ګټلې او دوه لوبډلې او دوه لوبې بایللې دي لکنو سوپر جینټس چې د سه شنبې په ماخام ناوخته د مارک سټاینز په سیلیزي سره وکړای شول چې د چنای سوپر کینګ لوبډلې ته ماتې ورکړي په څلورم مقام کې ځای لري پنځه سیالۍ ګټلې دي درې بایللې دي چنای سوپر کینګز لوبډلې بیا په څلورو سیالیو کې څلور بایللې دي او څلور یې ګټلې دي چې اته نمرې لري او پنځم مقام لري ګجرات ټایټنز لوبډله بیا شپږم مقام کې ځای لري یا د لوبډلې هم په څلورو سیالیو کې بریا خپل کړې ده او څلور یې بایللې دي ممبئی انډینز لوبډلې بیا په اتو سیالیو کې درې سیالۍ ګټلې دي او پنځه یې بایللې دي چې شپږ نمرې لري دلی کیپیټلز هم شپږ نمرې لري پنجاب کینګز بیا دوه سیالۍ ګټلې دي پاتو کې چې څلور نمرې لري او د رویل چیلنجرز بنګلور لوبډله په اتو سیالیو کې اووه سیالۍ بایللې دي او یوازې یوه سیالي ګټلې ده چې د نمرو په جدول کې تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري په آی پی ایل سیالیو کې تر دې دمه لا هم ویرات کوهلی چې د آر سی بی لوبډلې سره لوبه کوي د منډه جوړونکو په لیګ کې اول مقام لري هغه په اتو سیالیو کې 309 منډې جوړې کړې دي خو لري نه ده چې د سی اس کے لوبغاړی روتراج گایکواک ورته ځان ورورسي گایکواک چې په وروستۍ سیالۍ کې سلیزه ووهله په اتو سیالیو کې 309 منډې کړې دي دغه راز د سن رایزر حیدرآباد د لوبډلې لوبغاړی ټریویس هیټ هم په 340 منډو په دریم مقام کې ځای لري د توپ اچونکو په لیګه کې بیا جسپریت بومرا چې ممبئی انډینز ته لوبه کوي تر ټولو مخکې په اول مقام کې دی که څه هم جسپریت بومرا یوزندر چاهال او هرشل پټیل دیارلس وکټې اخیستې دي خو د ښې توپ اچونې او ښه اوریج د لرلو له امله جسپریت بومرا په اول چاهل په دویم او هرشل پټیل په دریم مقام کې ځای لري د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان لوبغاړی راشد خان اغه تر دې دمه په اتو سیالیو کې یوازې اته وکټې ترلاسه کړې دي تر دې دمه د راشد خان بیسټ بولینګ په یو سیالۍ کې دوه وکټې د 9 منډو په ورکړې سره دي دغه راز بل افغان لوبغاړي نور احمد هم په روان آی پی ایل کې تر دې دمه خطو پچونه روانه کړې ده هغه چې د خپل لوبډلې لپاره یې په هر سیالۍ کې اغیزناک توپا چونه کړې ده او اکثره د لوبې د ګټلو لامل ګرځېدلې ده. تر دې دمه یې په شپږو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز نوین الحق بیا بل افغان لوبغاړی دی چې هغه د لکنو سپر جنز لوبډلې لپاره لوبه کوي او تر دې دمه یې په 15 سیالیو کې شپږ لوبغاړي سوځولي دي. نوین الحق ته په وروستیو 2 سیالیو کې د لوبېدو موقع نه ده ورکړل شوی. باید وویل شي چې محمد نبی ساحل هم د خپل لوبډلې ممبئی انډینز په نوملړ کې تر دې دمه سیالۍ کوي، خو هغه په وروستۍ سیالۍ کې ونه کړای شول چې د توپوهنې په برخه کې له ورکړل شوې موقع ښه استفاده وکړي. هغه 23 منډې ورکړې او د توپ اچونې په برخه کې بیا په دریو ورونو کې 23 منډې ورکړې وې، خو لوبډلې سیالي بایللې وه. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې د بیسټ سټرایک ریټ د توپ اچونکو په ډله کې له جیدیو اونتکت سره ده. هغه 600 سټرایک ریټ لري، که څه هم هغه توپوهونکی نه دی خو سټرایک ریټ یې ډیر زیات لوړ دی. دغه راز کرن شرما بیا په چې هغه هم توپوهونکی دی په یوه سیالۍ کې د هغه ښه توپوهنه د دې باعث شوه چې سټرایک ریټ یې 215 ته ورسیږي. همدارنګه د ممبئی انډینز د لوبغاړي روماریو شپټ سټرایک ریټ 230 کې قرار لري. تر دې دمه د بیسټ بولینګ اکانومي یا اقتصادي توپ اچونه چې شوې ده هغه د لکنو د لوبډلې ښه توپ اچونکی ماینګ یادو و چې ډیر چټک توپ اچونکی هم دی، خو د ټپونو له امله له سیالیو بهر شو. هغه په شپږ اکانومۍ کې توپ اچونه کړې ده. جسپریت بومرا بیا په 6.3 کې کړې ده او کیشو مهاراج چې 2 لوبې کړې دي هغه په 6.5 کې کړې ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې یا په آی پی ایل کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه باندې سنیل نارائن پاتې شوی دی. هغه چې 628 امپیکټس پوینټس لري، ټولې منډې 268 کړې دي د خپل لوبډلې لپاره او 9 وکټې اخیستې دي. دغه راز جسپریت بومرا بیا په 11 منډې کړې دي او 14 وکټې اخیستې دي چې دغه د امپیکټس پوینټس په 560 کې قرار لري. رسل هم په دریم مقام کې قرار لري. رسل 444 امپیکټس پوینټس لري. هغه تر دې دمه 9 وکټې اخیستې دي او 155 منډې کړې دي. راشد خان د اتم اغیزناک لوبغاړي په توګه په دې ډله کې قرار لري. هغه د امپیکټس یا د اغیزناک لوبغاړي نمرې 322 دي. تر دې دمه یې 3 منډې کړې دي او 8 لوبغاړي سوځولې دي. او هغه لوبغاړي چې تر دې دمه یې منډو په لوبو په ګټلو یا په لوبه کې ډیر اغیز درلود، ټریویس هیډ دی چې هغه 315 پوینټس لري، ویرات کوهلی 322 او روتراج ګایکواک 348 پوینټس لري. په توپ اچونکو کې بیا ډیر نمرې یا ډیر پوینټس یا ډیر اغیزناک پوینټونه چې دي هغه د هرشل پټیل دي چې 45 دي، د جسپریت بومرا هم 45 دي او د یوزندر چاهل هم 45 دي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس له آی پی ایل نیخ پنی غزو د افغانستان د کورنیو سیالیو نوی ټورنمنت یا ټورنمنت چې د قشتیپی ملي شلوریزو سیالیو په نوم یادیږي تازه مهالویش اعلان شوی دی. په د مهالویش لمخه به دغه لیگ د می په اوله نیټه د بند امیر بوس لوبډلو ترمنځ پیلیږي او د آمدی میاشتې په 14 نیټه به یې پایلو بوي. هر ورځ نږدې 2 سیالۍ به د کابل په لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو لپاره هم کرکټ بورډ 2 اونۍ وړاندې نوملړې هم اعلان کړې وې چې د 5 زونونو ترمنځ به ترسره شي. په پیل کې ویل شوي وو چې دغه سیالۍ به په کندهار ولایت کې ترسره کیږي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس لوبې کابل ته انتقال شوې دي. اوس بیا هم د فوټبال په تړاو، د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل د شنبې په ورځ د اپریل په 6 نیټه په دې سیالیو کې د مینوالو په کم ګډون سره پیل شوی دی. د دې سیالیو د پرانستې مراسمو په خپره شوی ویډیوګانو کې چې د شنبې په ورځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شول، لیدل کیږي چې د نندارچیانو شمیر کم او د دوی چوکۍ ګانې تقریبا خالي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی په دې سیالیو کې د نندارچیانو د کموالي په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې اوس د سیالیو ټکټونه وړیا دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي ځل لپاره به د دغه لیګ په لوبډله کې یو شمېر بهرني لوبغاړي هم ولوبېږي. هغه وړاندې وایي په دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو، ایران او پاکستان څخه بهرني لوبغاړي هم په ټیمونو کې شامل دي. ټکټونه یې هم وړیا دي. نندارچیان کولی شي چې په ازاده وړیا توګه راشي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په دریم فصل کې 12 لوبډلې ګډون کوي او په 33 ورځو کې به شپږ شپېته سیالۍ ترسره شي. د کرکټ له ډګره بل خبر د پاکستان او نیوزیلند د سیالیو په تړاو ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ په پاکستان کې لومړی د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ د اپریل په 13 نیټه پیل شوه. یاد سیالي چې ورخت پکې وو په راولپنډۍ ښار کې بې پایلې پای ته ورسېده. دویمه سیالي به هم د راولپنډۍ په ښار کې وه. نیوزیلند چې لومړی توپ وهنه کړې وه د یو نوي منډو هدف یې ټاکلی وو او پاکستان په 12.2 ورونو کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. درېمه سیالي نیوزیلند بیا ګټلې ده. نیوزیلند د پاکستان له لوري د ورکل شوو 199 منډو هدف په 13.2 ورونو کې پوره کړی دی. د نیوزیلند لپاره په یاد سیالۍ کې مارک چاپمن ښه توپ وهنه وکړه. هغه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. و اتیا نسوځېدلې منډې کړې وې. باید وویل شي چې دواړه ملکونه به دوه نورې شل ورځې سیالۍ هم ترسره کوي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویمې نیمایي کې یو. په دې برخه کې لکه څنګه چې مو یادونه وکړه، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په وروستیو لاسته راوړنو له ورزشي خبریال ذبیح الله شهزاد سره غږېدلی وو. نور په مرکه کې واورئ. شهزاد صاحب سلامونه مې ومنه. د فوټسال ملي لوبډلې په لومړي ځل د آسیا جام ناکاوټ پړاو ته رسېدلی دی، دا څومره ارزښت لري؟
د آسیایي فوټسال د ملتونو جام ته لاره پیدا کول د هرې آسیایي لوبډلې یو غټ هیله او ارمان دی. پرې سرو سیالیو کې بریا د لوبډلو لپاره هم یو ډیر مهم او ارینه خبره دی. خو هغه لوبډلې چې د بریا ترڅنګ بله پړاو ته لاره پیدا کوي، دا یو ډیره غټه خبره ده. اوس ټول آسیایي هیوادونو لکه جاپان، سوهیلی کوریا، سعودي عرب، ایران او نور غټو ټیمونو چې د آسیا په کچه د فوټبال او فوټسال مشهور دی، دوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم لپاره تبصره او سرګندونه کوي. هغوی په دې پوه شوي چې اوس په آسیا کې یو بل غښتلی او پیاوړی ټیم خپل ځان سرګند کړی دی. دا د افغانستان په څیر هیواد لپاره یو خوب وو، خو اوس په حقیقت کې بدل شوی دی او ټول افغان ولس باید په دې ټیم کې ویاري، ځکه چې فوټسال په نړۍ کې یو مشهور سپورت دی او ډېر ځوانان په دې برخه کې فعال دي. زما په اند دا لاسته راوړنه باید دوام ولري او زه هیله مند یم چې دا ټیم دا وړتیا لري چې په نړیوال جام کې هم کولی شي چې لاره پیدا کړي.
ناکاوټ ته تر رسیدو پورې افغانستان څومره سیالۍ کړې دي او چاته یې ماتې ورکړې دي؟
د افغانستان د فوټسال ټیم د آسیا د فوټسال سیالیو په څلورم ګروپ کې ځای درلودله. په هغه ګروپ کې ایران، کویت او بحرین دوی په یوه ډله کې سره یو ځای شول. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په لومړۍ لوبه کې د ایران پر وړاندې 3-1 وبایلله. دا نتیجه هیڅوک په تمه نه و، لکه چې پخوا ایران ټیم 8-2 پر وړاندې افغانستان ټیم په 2018 کال کې په ترکمنستان آسیایي لوبو کې مات کړی وو او هغوی بیا هم په همدا پخوانی نتیجه په فکر کې وو. دا نتیجه د نورو لوبډلو لکه بحرین او کویت لپاره د خطر زنګ وواهه او پوه شول چې افغانستان یو پیاوړی لوبډله دی. په دویمه لوبه کې افغان لوبډلې د کویت له لوبډلې سره چې د آسیا په کچه په اتم مقام کې دی 3-3 مساوي وکړله او د دې لوبډلې پر وړاندې ارزښتناکه امتیاز ترلاسه کړله. خو په یو بل حساسه او مهمه لوبه کې چې د افغانستان ټیم بل پراو لاره موندلو لپاره ډیره مهمه وو، د بحرین په مقابل کې لوبه وو. د افغانستان ټیم چې په لومړۍ نیمایي کې 2-1 لاندې وو، خو په دویمه نیمایي کې دوی وکولای شول چې 2 ګولونه ووهي. او په بل لوبه کې کویت د ایران پر وړاندې 4-0 وبایلله. افغانستان ټیم وکولای شول چې کوارټر فاینل ته لار پیدا کړي.
که څه هم افغانستان په کوارټر فاینل یا منځلوبه کې له تاجکستان سیالي وبایلله، وړاندې افغانستان تاجکستان ته ماتې ورکړې وکړه.
زموږ راتلونکي حریف تاجکستان دی. د تاجکستان لوبډلې وکولای شول چې په ګروپی لوبو کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې پایلې ترلاسه کړي. د لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د جنوبي د کوریا پر وړاندې 2-0 بریا ترلاسه کړله. د قرغزستان له لوبډلې سره 2-2 مساوي شو. خو د جاپان پر وړاندې چې په ټیر فصل کې اتلولۍ ګټلې وو 1-1 مساوي وکړله، او د آسیا د فوټسال د ملتونو جام د دریم ګروپ د غوره لوبډلې په توګه کوارټر فاینل ته لار پیدا کړله.
ویل کېدل که افغانستان کوارټر فاینل ګټلی وای او نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړی وای نو نړیوال جام ته هم لار پیدا کوله.
و کچیرې افغانستان تاجکستان مات کی، هغوی به نړیوال جام ته لار پیدا کوي.
په افغانستان کې د فوټسال سیالیو د دومره چټک پرمختګ لاملونه څه دي؟
په تیرو 10 کلونو کې په کابل او نورو ولایتونو کې د فوټسال ډیرو سالونونه جوړ شوی دی، او ځوانان یې هم ډیر شوق پکې لري. په ایران کې میشت افغان کډوال هم په مسلکي توګه دغه ورزش زده کړی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دوی لپاره هغه شرایط برابر کړی چې په ملي ټیم کې لوبه وکړي، او دوی د افغانستان د بیرغ لاندې ویارونه ترلاسه کوي، چې زما په نظر د نورو کډوالو لپاره خورا مهم او اړینه مسأله ده چې دوی هڅوي چې سپورت ته دوام ورکړي، او همدارنګه د افغانستان دننه ډیر تکړه لوبغاړي هم شته دي چې یو یې فرزاد محمودی دی. هغه د افغانستان لپاره په همدې آسیایي لوبو کې دوه تاریخي او مهمه ګولونه د کویت او بحرین پر وړاندې وهلی دی. په ټولیز ډول په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان د فوټسال ټیم ډیر پرمختګ کړی دی. پخوانی روزونکی عبدالرزاق ممرک چې افغانستان د آسیایي سالونی لوبو کې د هغه په وخت کې نیمه پایلوبو کې لاره پیدا کړې وو، هم یو مهمه مسأله ده چې موږ باید هیر نکو. او دا اوسنۍ روزونکو هم د ټیم په منیجمنت کې ډیره اړینه برخه لرلې چې د افغانستان د فوټسال مبصرین په دې موافق دي چې هغه هم د افغانستان اوسنۍ د فوټسال پرمختګ لامل کېدای شي.
آیا د فوټسال لوبغاړي په افغانستان کې دننه د لوبو کافي سانتیاو لري؟
دولت باید د فوټسال د پرمختګ لپاره ډیر پام وکړي، لکه چې د افغانستان لپاره ډیره مهمه او تاریخي ویارونه کولای شي چې ترلاسه کړي. د فوټسال سالونونه په کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار شته دي، خو کافي نشته دي. دا امکانات باید په ټولو ولایتو کې هم برابر شي چې ټول ځوانان فوټسال او ورزش وکړي.
ورزش مو ل ایتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زمونږ د خبرونه حمدل ته پاتې رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیاط ترمنځ دیوال.